آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماخام 2:00 شولې د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسېده. د امریکا غاښ آشنا رادیو ماخامنه خبرونه پیل شولې. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري. د هلمند امنیت قومندان وایي چې د سنگین ولسوالۍ لا هم د محاصره په حال کې ده. تازه جزئیات په دې خبرونه کې زمنګ د خبريال ناخلو. په بوسنیا کې پولیس وایي چې د ترنوال د دفتر په امر د سراویو په 13 ځایونو کې عملیات پیل کړي دي. او د مصر د برتانیې د امنیتي او مشوري ورکولو د چارو یو کمپنۍ استخدام کړي چې په هوایي ډګرونو کې د امنیت چارو په بهتره کولو کې ورسره مرسته وکړي. روان خبرونه کې درنوونکو چې نیم ست په دوام کې د راپورونو په برخه کې به ووري چې افغان حکومت په طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیز هرکلای کړی. د قندز چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفینو پر ضد عملیات وشي. او د افغانستان په جنوب کې د هغو ولسوالیو د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو چې د روغتیایي ټیمونو تر کلک څارنې لاندې دي. خو په لومړي سر کې پوره خبرونه ز اشرف الله رحیمزوی او طاهر اڅکزای وایو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهوریت غنی نن د غرمې وړاندې د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د آذربایجان پایتخت د باکو ښار ته په یو ورځنی رسمي سفر رسیدلی دی. د جمهوریت ریاست دارک لمانی څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې جمهوریت محمد اشرف غنی او ملګری پلاوی د حیدر علی اوف په نړیوال هوایي ډګر کې د آذربایجان د صدر اعظم د مرسیال د بهرنۍ چارو د وزارت د مرسیال لخوا هرکلی وویل شو. تاکل شوی چې جمهوریت محمد اشرف غنی به د آذربایجان د جمهوریت الهام علی اوف او د آذربایجان د صدر اعظم او نور حکومتي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی ویلی دی چې آذربایجان ته د جمهوریت غنی د سفر هدف د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د اړیکو پراخیدل او افغانستان ته د دغه هواد د پنګونې جلبول دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو باندې بندیزونه د 13 میاشتو د پاره تمدید کړل او کابل وای بندیزونه باید نور هم کلک شي. د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه هرکلی کړي، خو پر دغه ډلې د نورو بندیزونو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د سیشن بی په ورځ وویل چې مشتل د بندیزونو او نورو دغه سیمواردو غوښتونکو و ترڅو د طالبانو په څیر په تروریستي ډلو فشار راوړسي او د دغه ډلو د تمویل سرچینې باید چې وچې سي. ښاغلی صدیقی وویل چې اوس هم طالبان بیلو بیلو مالی سرچینو ته لاسرسی لري او بندیزونه د دغه سرچینو په وچولو کې ډیر مؤثر نه دي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دوناوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د هلمند ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غاک آشنا را دوته وویل چې د سنگین ولسوالۍ له هم د محاصرې په حال کې ده، خو جګړه د دولتي تاسیساتو څخه 1.5 کیلومتر په شا شوې ده. تازه جزئیات د خپل همکار عزیز الله پوپل نخلو چې اندوبس ته تلیفون پکر خزمنګ سره وصل دی. پوپل صاحب، کیمرمن کې تازه معلومات د هلمند ولایت د اوریدونکو سره شریکي.
بلی رحیم جی صاحب، تاسو محترم عزیز صاحب او ټول اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د هلمند امنیت قومندان وایي چې برای ماښام د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت پوځونو هوایي عملې په سنگین ولسوالۍ کې کړي دي، څو اهداف یې په نښه کړي دي. او دوی وایي چې د دې هوایي حملو په نتیجه کې د دولت 2 تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي او 4 نفر نور یې ټپیان دي. دوی وایي چې د هوایي بریدونو یو اندازه وضعیت د افغان قواو په نفع باندې تمام کړی دي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وایي چې د حکومتي تاسیساتو څخه 1.5 کیلومتر جګړه شاته شوې ده، مګر لا هم د سنگین ولسوالۍ د محاصرې په حال کې ده. دوی وایي چې لاری د لاری د مزیک د لاری څخه اكمالات ناممکن دي او دوی ډیره تکیه پر هوایی اكمالات باندې کوي. جنرال عبدالرحمن سرجنگ وایي چې په دوو پوځي عملیاتو کې چې هوایی عملیات بری ماښام شوي دي، وایي هغه تر څو زیات پولیس هم د معاصرې له حالات څخه خلاص شوي دي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د کلابندۍ په حال کې وه. دغه راز د 215 میوند کلي اردو یوې سرچینې امریکا ته اشاره راډیو ته وویل چې بری ماښام لڅګونه برتانوي مشاورین هم دغه پوځي اډې ته ورغلي دي او د هلمند امنیتي وضعیت د بهبود لپاره له افغان ځوانانو سره مشورې شروع کړي.
تیر ځل تمنه نندونکو ځلا پوپل د امریکا غاغه شنارې د خبريال چې د هلمند ولایت په اړه تازه معلومات زموږ سره شریکول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. په بوسنیا کې پولیس وایي چې د څارنوال د دفتر په امر یې د سرای وو په 14 ځایونو کې د سخت دریځ ډلو په خلاف عملیات پیل کړي دي. د څارنوال دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات له هغو 15 کسانو د نیول دپاره په لاره چول شوي چې تروریستي حملو ته خلک هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي ګمان کیږي چې دغه کسان به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړهمارانو سره نږدې اړیکې لري. د څارنوال د دفتر په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې پولیسو د دغو کسانو د عبادت ځایونو او شخصي کورونو تلاشي کړې او دا ثبوتونه او شواهد ترلاسه کړي دي چې ښیي هغوی د داعش سره اړیکې درلودې.
د بیجنګ یو محکمې دغه هیواد د بشري حقوقو یو مشهور وکیل پو زکیانګ د 3 کلونو په تعقیبي بند محکوم کړی دی، خو که هغه استناف ونه غواړي نو کېدای شي چې په 10 ورځو کې خوش شي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د چین دولتي رسنیو رپورت خپور کړی دی چې 50 کلن پو د چین د ټولنیز رسنۍ په یو پاڼه ویبیو باندې داسې لیکنې خپرې کړې دي چې نژادي کرکه راپاروي. بو په دغه لیکنو کې په تیبت او زنجان کې په حکومت او په چارواکو باندې نیوکې کړې دي. د بشري حقوقو موسسو د محکمې دغه پریکړه غندري ده، خو د عفو د نړیوال ادارې کارکونکي ویلیم نی ویل دي چې دا هم کېدای شو چې د بو سره د دین هم زیات بد شوی وي.
دا هم ممکن ده چې هغه ته د 2 کلونو د بند سزا ورکړ شوی وي، نو څرګنده خبره ده چې دا اوسنۍ سزا بهتره ده. اوس کېدای شي هغه یو ورځ هم بند کې تیره نه کړي، خو زه باید د دې یادونه وکړم چې په کار نه وه هغه ته دغه سزا ورکړ شوی وي، ځکه چې د دې سزا نه وروسته دا هم ممکن ده چې هغه بیا د وکیل په توګه کار ونه کړی شي. د دې قضیې اساس په بې انصافۍ ایښودل شوی دی.
امریکایي چارواکو هم په چین غږ کړی دی چې بو دې خوشی کړي او ویلي دي چې په هغه باندې لګیدلي الزامات بې اساسه دي.
مصر د برتانی د امنیتی او مشورې ورکولو د چارو یو کمپنی استخدام کړی د چ په هوایی ډګرونو کې د امنیتی چارو په بهتره کولو کې ورسره مرسته وکړي. مصر دا کار 2 میاشتې وروسته له هغه کوي چې د سینا په ټاپو کې یو روسی الوتکه ولوېده او ټول سپاره 240 کسان پکې ووژل شول. مسکو ویلي و چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی و، خو مصر تر اوسه دا خبره نه ده منلې.
د نړۍ د 2 سترو ګڼ نفوسو هیوادونو چین او هند په پایتختونو کې د 3 شنبه په سهار سړکونه لارې کوڅې خړګرد غبار پټې کړې وي. د چاپیریال د ساتنې ادارو خلک په زیات سرعت د موټرو چلولو نه منع کړي دي. نور تفصیل د متی الله عبد ناوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو د غزیدو د پریکړې هرکلی کړی دی. دغه وزارت وایي صدیق صدیقي د 3 شنبه په ورځ په کابل کې خبري
کوي. د تخنیکی ستونزې له وجې زموږ معذرت ومنې، البته تخنیکی ستونزې را پیدا شول. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادان وریا. لکه څنګه چې مو اوریدل، د نړۍ د 2 سترو ګڼ نفوسو هیوادونو چین او هند په پایتختونو کې د 3 شنبه په سهار سړکونه لارې کوڅې خړل ګرد غبار پټې کړې وي. د چین په پایتخت پیکینګ کې د 3 شنبه په ورځ د چاپیریال د ککړتیا له مخې د 2 شنبه نه وروسته 2مه اضطراري ورځ وه. په دې ورځ د پایتخت ډېرې فابریکې تړل شوې وې، قریب له 50 نه زیات موټر ځای پر ځای درول شوي وو او مکتبونه تړل شوي وو. او ورستای خبر دا چې د عراق د امنیتي ځواکونو او د اسلامي دولت د ډلې د جګړهمارانو ترمنځ نن هم د رمادي په مرکزی برخو کې سخت جګړه روانه و. امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې دغه خار د داعش د جګړهمارانو نه ونیسي. د عراق د تروریزم ضد ادارې ویان سبا النومان وای جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. د عراق پاوز لګیا دی د سړک د غاړې ماینونه پاکوي او کوښښ کوي چې مخ په وړاندې حرکت وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم د دې ښار په څنډو کې د داعش په مرکزونو هوایی بمباري کړې دي. درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. د نورو راپورونو نه مخکې دا چې د سپورت په برخه کې څه شوي دي، زمونږ همکار مته ول عابد د تل په سیر دلته زمونږ سره په سټوډیو کې دی، تازه معلومات دغوی نه اخلو. عابد صاحب
اشکلر احمد صاحب د څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دی چې د افغانستان کرکټ ټیم په لومړي ځل باندې د کرکټ د نړیوال شورا د توپ لرونکي یعنی کې د بشپړ غلطیب لرونکي هیواد کرکټ ملي ټیم زمبابوے سره د جمعې د ورځ نه د کرکټ 15 ورځنۍ او یو 2 شل ورځې سالو لړۍ پیل کړي. نن د زمبابوے ملي ټیم دوبۍ ته راورسېد چې هغوی به هم د 2 ورځو د تیارۍ نه پس یعنی کې د 4 شنبې او 5 شنبې نه پس به د جمعې په ورځ باندې د افغانستان سره د افغانستان په وخت باندې د 2:30 بجو چې په خپله په اماراتو کې 3 بجې کېږي د کرکټ سیالۍ کوي چې دا لوبې به د ماښام یعنی کې د ورځې او د شپې دواړو په وخت کې دمه لري. د افغانستان د کرکټ په اړه بل خبر دا دی چې د 19 کلنو لوبغاړو ټیم اعلان شوی دی چې هغه په بنګلادیش کې د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې برخه اخلي. دا څلورم ځل دی چې افغانستان په د کرکټ نسکلو لوبغاړو په نړیوال جام کې ګډون کوي. او دریم خبر د کرکټ د مینوال لپاره دا دی چې پاکستان چې کوم د سوپر لیگ په نوم باندې د کرکټ کومې سیالۍ لري په دوبۍ کې هغه د پر نړیوال لوبغاړي اخیستل کیږي، نو دا غوی نه به یو لوبغاړی د افغانستان نه هم وي چې د کوټې لوبغاړي دی. د کوټې لوبغاړي محمد نبی په د کوټې د ټیم لخوانه لوبيږي، نو دا اوردونکو لپاره به دا جالب وي چې هغه د کرکټ د پاکستان چکم سوپر لیگ دی اکه هم د افغانستان یو لوبغاړی وویني.
که زه تمنه نه درنندم کو زما همکار ماتی ولابد و چې د سپورت باندې تازه معلومات راکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. او دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. افغان حکومت په طالبانو د ملګر ملتونو د بندیزونو هرکلای کړی. افغان حکومت په طالبانو د ملګر ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د غزولو پریکړه ستایلې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو پر طالبانو د ملګر ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې هرکلای په داسې وخت کې کړی چې د غډلې د نورو بندیزونو غوښتنه هم کړې ده. اکرام شینواری په دې اړه راپور را لګلی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو د غزیدو د پریکړې هرکلی کړی دی. دغه وزارت وایان صدیقي د سه‌شنبه پورې په کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو د بندیزونو د اوږدېدلو د پریکړې په باب د یو خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دا بندیزونه کم دي او باید نړیوال ټولنه پر طالبان نور بندیزونه هم ولګي.
مو همیشه خوان قیودات و یا موارد بودیم که فشار بالای گروپ های توریستی مثل طالبان وارد شوه.
خاقلی صدیقی ویل منتل ده بندیزون و آنور ده غصه موارد و غختون که و ترسو ده طالبان و پسیر پا توریستی دلو پشار راول شی او ده غردلو ده تمیل سرچینی باید چی و چی شی. صدیقی پا خواشنی سر ویل چه واسم طالبان مالی بنابیو تلاس رسیه لری او کم بندیزون چه پا ده غردلیبان لگی دلی او یا پلیستون که نمونه شامل شوی ده غو بندیزون پا طالبان رو ببانده دیر منپی غیزه نده کری. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې هرکلی کوي او نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو تمویل په سرچینو باندې لا فشار زیات کړي. هغه وویل چې د طالبانو جګړه یوه ناروا جګړه ده، تروریزم دی، وحشت دی او د افغانستان خلک د دغې پدیدې سره او د دغه ګواښ سره مخ دي.
از این خاطر ما امیدوار هستیم کې اقدامات جدي دیګر هم
خاغلی صدیقی ویل د همدې له امله موږ هیله لرو چې نور جدي اقدامات هم ترسره شي او نړیوال فشارونه لا زیات شي. نورې سختې او جدي پریکړې د طالبانو سرچینو د وچولو او د هغوی د روزنځایونو د تړلو لپاره ترسره شي او همداشان هر هغه اقدام چې دي سبب شي چې طالبان دې تر شي چې د جګړې لاس واخلي موږ یې هرکلی کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په خپله غونډه کې پر طالبانو د دغې شورا لخوا لګېدلي بندیزونه د 3 نورو میاشتو لپاره هم وګد کړل. دا بندیزونه چې د 2001 کال په پای کې پر طالبانو لګول شوي پکې په شمیر طالب چارواکو د سفر او د هغوی په مالی سرچینو بندیزونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په دې اړه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د شتون او دغې ډلې د فعالیتونو د پراخ کېدو په باب هم خبرداری ورکړه. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په دغې ډلې باندې د بندیزونو د غزولو د پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې وه، خو دا بندیزونه یې په خپله ډله بیا غزی بللی وو. په روان کال کې د طالبانو یو پخواني چارواکي په ناروې کې په یو نړیوال کانفرنس کې د وینا په وخت وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له امله د دغې ډلې یو شمېر چارواکي چې اوس لو غونډې ته بلل شوي وو په غونډه کې ګډون ونه شو کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو دې پریکړې هرکلی په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د سولیالي شورا تیر جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په دوره کې د ملګرو ملتونو څخه په وار وار په طالب چارواکو باندې د تګ راتګ د بندیزونو د لرې کېدلو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریه. د قندز ولایت چارواکي په دې ولایت کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل کولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د قندز نه د ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندوز سرپرست ولی حمد الله دانشی وای چې د جمی پراتک سره باید امنیتی مسؤلین په دغه ولایت کې د مخالف وسلوالو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دانشی زیاتوي چې دولتي مسؤلین باید په سګنی جمی کې د شمال او په ځنګړي ډول د شمال ختیز ولایتونو د سقوط د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي.
باید درې زمستان برای نجات سقوط شمال خصوصا ولایت قندوز او تخار او بدخشان او بغلان
باید په سګنی جمی کې د شمال د سقوط او په ځنګړي ډول د شمال ختیز ولایتونو د ساتنې لپاره د مسؤلیت احساس وکړي. د دولت مخالفین کوښښ کوي چې شمالي ولایتونه ناامنوي او د قندوز په سقوط سره نږدې و چې بدخشان او تخار هم سقوط وکړي. حمدالله دانشی وایي چې عام خلک هم باید د خپل دولت تر شا ودرېږي او په شمال ختیځ ولایتونو کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. که څه هم د قندوز سرپرست والی اندېښمن دی چې قندوز به یو ځل بیا ناامن شي، خو عام خلک بیا وایي چې دوی د پخوا په نسبت پر خپلو امنیتي ځواکونو ډاډمن شوي دي او اوس په قندوز کې د ناامنیو د بیا رامنځته کېدو په اړه هیڅ اندېښنه نه لري. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالستار د قندوز د حالاتو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
دغه وسنه حالت چې موږ ګورو کچیر د په عمدا قسم پاتې شي او د خلک هم دغه خپل هماهنګي ټینګه وساتي او په هغه مسیرونو کې چې نامنې دي یا په هغه مسیرونو کې چې بعضی ټاکو پوکا کېږي دا غوي مخنیوي کوي، فکر نه کوم چې دوباره بیا قندوز سقوط وکړي. دا ځکه دلته یو قوت راغله ده او بنا دغه قوت په اساس باندې قندوز نور د سقوط نه خلاص.
هغه زیاته کړه چې چارواکي د دې پر ځای چې د خلکو روحیات کمزوري کړي باید خلکو ته ډاډ ورکړي او هغوی په قندوز کې ژوند کولو ته مطمئن کړي. په قندوز کې د نوو نظامی ادارو فرقې او د پولیسو د زون له جوړېدو وروسته د دولت پر مخالفو وسلوالو د شپې لخوا عملیات پیل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې دوی د مخالفینو د ځپلو په خاطر هر ډول تیاری لري. یو شمیر عام خلک هم په قندوز کې د پراخو عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې باید د مخالفینو په لاس کې لویدلي هغه نظامی وسایط له منځه یوړل شي چې له افغان ځواکونو څخه یې د قندوز د سقوط پر وخت نیولې دي. ذبیح الله د قندوز یو تن اوسیدونکی له دولت څخه د مخالفینو پر وړاندې د پراخو عملیاتو د پیل غوښتنه کوي.
تا به حال از جانب دولت عملیات تعرضی به خاطر از بین بردن
تر اوسه د دولت لخوا د مخالفینو د له منځه وړلو په خاطر تعرضی پراخ عملیات نه دی پیل شوی. مخالفین د خار په شاوخوا کې نظامی اډې لري او باید له منځه یوړل شي. هغه وخت چې قندوز ته جمهور رئیس سفر درلود د دغه ولایت سپینګیرو ترې غوښتنه وکړه چې د مخالفو وسلوالو په لاس کې لویدلي زغروال وسایط باید یا له منځه یوړل شي او یا یې هم ترې بیرته ونیسي. په قندوز کې د پولیسو د 1000 سپینزر زون قماندان شیر عزیز کامول وایي چې مخالفو وسلوالو د قندوز د سقوط پر وخت له 500 زیات زغروال وسایط له ځان سره وړي دي. هغه وایي چې دوی به دغه وسایط د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې له منځه یوسي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري او د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري خو لږ ورسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خو د خبرونو د لنډیز نمخ کې ورسته راپور د خبرونه در توړنه کوي او غدا چې د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې د پولیو یا د ګزند د مخنیوي لپاره او همدارنګ د دې مرض د کنټرول لپاره د دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې کله زمنګ خبريال ذبیح الله غازی راپور لګلې.
سګنې کال په ټول افغانستان کې 19 ماشومان پر پولیو اخته شوی چې یوازې اته په ختیځ ننګرهار کې دي. د دی ولایت چارواکو ویلی چې په دغه برخه کې د راتلونکو خطراتو د مخنیوي په موخه له ټولو دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي چې د مخې به د واکسینو په پلي کېدا کې مرسته کوي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی چې نن د پولیو په وړاندې د واکسینو کمپین په پرانیسته کې خبرې کولې وویل چې له دولتي ادارو سره د شوي پروتوکول له مخې به هر اداره د واکسینو پلي کېدل هم خپل رسمي دنده وګڼي.
یو پروتوکول د زل لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د فدرس فعالیت کې به یو د واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې کې په دې کې فارس که زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غنی او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کیږي.
نو ما وړي وای په دغه ادارو کې حج او وقف کلو پراختیا پوهنی ریاست او ځینې نور ادارې ګډون لري چې د پولیو په وړاندې روانه مبارزه توندول شي. په ننګرهار کې د واکسینو په وړاندې لوی خند په شینوارو ولسوالیو کې حاکمه ډله داعش بلل کېږي چې له کبله یوازې پاچین کې شپږ ماشومان پر پلجخته دي. ټاکل شوی چې د پولیو پر ضد پیل شوي څلور ورځني کمپین کې به د ننګرهار په کچه شپږ سوه ویشت زره ماشومان واکسین شي خو اته څلوېښت زره به په ناامنه سیمو کې دا ظلم پاتې. د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره مقدسه معراج وایي
شپږ سوه شاوخوا ماشومان په نظر کې لرو چې باید واکسین شي. د دې جملې نه موږ ټول هغه ماشومان چې په شرقي حوزه کې ورته لاسرسی نه لرو دوه شپېته زره دي او په ننګرهار کې اته څلوېښت زره ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
هغه وایي ډېر ماشومان پاچین هسکې مینې او بټیکوټ ولسوالیو کې پاتې کیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست وایي څوک دیم د پولیو پر وړاندې خندونه نه جوړی ځکه د اسلامي نړۍ لوی عالمانو روا ګڼلی. د دغه ریاست د اماړي کو مشر مولای عتیق الرحمن پزلی وای ریاست به تر خپل وسې په دغه برخه کې هڅې کوي.
زمونږ د ټول عالم اسلام مفتی اعظم چې ورته هغه په سعودي کې دی چهار کال تقریبا دیرش لکه خلک هغوی پسې د حج خطاب ورکوي. هغه په دې دغې نه په دې حق لکه پوښتنه شوی هغوی دا حلال دي دی که د حرام هیڅ شی نشته. دا د ماشومان د پاره چې دی اعظم مسله ده.
د عامې روغتیا وزارت د وقایوي برخې مسؤل ډاکټر نجیب الله ساپیم په ختیځ کې د پولیو واقعاتو یو دمی ډېره اندېښمن کړی او وایي د هیواد په کچه له نمایي ډېر ماشومان په ختیځ کې دغه ناروغۍ لاندې ستلي دي.
شرقي حوزه د ټول افغانستان اته پنځوس فیصده واقعات په شرقي حوزه کې دي. خوشبختانه د تیر کال نه تر اوسه پورې زموږ واقعات سکل کم دي. تیر کال په ټول کال کې موږ اته ویشت واقعې لرلې سکل نونس واقعې تر نن ورځې پورې لرو.
نوموړی وایي خپلې هڅې څو چنده ګړندې کړي څو له واکسینو پاتې کېدونکي ماشومان وژغورل شي. تر دا مهاله د افغانستان په ختیځ او جنوبي حوزو کې د پولیو پیښې سب شوي چې اته یې په ننګرهار څلور په پراه دوه دوه په کونړ هلمند او همداشان یوه یوه په نیمروز هرات او پاریاب ولایتونو کې سب شوي دي. ذبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. Thank you.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
مهاجرت د افغان خزو په ژوند تغیر کړي دوی د مهاجرت له ژونده څه زده کړل
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سهشنبه شپه اته بجې
او د خبرونې په پای کې د مهمه خبرونو لنډیز یو ځل بیا وری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو شته بندیزونه د 13 میاشتو لپاره تمدید کړل او کابل وایي بندیزونه باید نور هم کلک شي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې هر کلی کړی خو پر دغه ډلې د نورو بندیزونو غوښتنه هم کړې ده د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غاګ شناروي ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ لا هم د محاصرې په حال کې ده خو جګړه له دولتي تاسیساتو نه یو نیم کیلومتر پر شا شوې ده دی وایي چې تیر ماسپښین د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 20 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 450 نور یې ټپیان دي سرجنګ وایي چې د هوایي بریدونو هغه پولیس هم له محاصرې څخه ژغورلی چې له تیرو څو ورځو راهیسې کلابند و افغانستان جمهور رئیس وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د غرمې وړاندې د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د آذربایجان پایتخت باکو ته په یو ورځنی رسمي سفر تللی د عراق د امنیتي ځواکونو او د اسلامي دولت د ډلې د جګړمانو ترمنځ هم د رمادي په مرکزي برخه کې سخته جګړه روانه وه امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې دغه ښار د داعش د جګړمارانو نه بیرته ونیسي د عراق د تروریزم ضد ادارې ویان صباح النومان وایي جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري د عراق پوځ لګیا دی د سړک د غاړې ماینونه پاکوي او کوښښ کوي چې مخ په وړاندې حرکت وکړي په بوسنیا کې پولیس وایي چې د څارنوال د دفتر په امر یې د سراویو په 13 ځایونو کې د سخت دریځ ډلو په خلاف عملیات پیل کړي دي د څارنوال دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د عملیات د هغو 15 کسانو د نیولو لپاره پلان راچول شوی چې تروریستي حملو ته خلک هڅوي په اعلامیه کې ویل شوی ګمان کېږي چې دغه کسان به په سوری او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو سره نږدې اړیکې ولري مصر د برتانی د امنیتی او مشورې ورکولو د چارو یو کمپنۍ استخدام کړي چې په هوایي ډګرونو کې د امنیتی چارو په بهتر کولو کې مرسته ورسره وکړي مصر دا کار دوه میاشتې وروسته له هغه کوي چې د سنای په ټاپو کې یو روسي الوتکه ولویده او ټول سپاره 240 کسان پکې ووژل شول او درنو ودونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د پښتو څنګه د لمړنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملګری وکړله نیم ساعت وروسته تر دې چې د ری خبرونه پای ته ورسیږي د میرمنو د فار ځنګړي خبرونه لرو هله د چې باغ خبرونه کې هم زمنګ سره برخه واخلي تخپل رادیوګان تر څنګه وسی لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي